द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2018 د اپریل د میاشتې 11 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار 6 بجې افغانستان کې شوی دی 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د ماسوتن 9 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نیمه ګنټې د خبری پروګرام کې در تازه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی ملګرو ملتونو د پاکستان سواد سره تعلق لرونکي د امن نوبل انعام ګټونکي ملالہ یوسفزئی ته د ملګرو ملتونو د امن استازي اعزاز ورکړی دی د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټری ویلی ملالہ نه صرف یو اتله ده بلکې د بشري حقونو لپاره یې خپل ژوند وقف کړی دی د افغانستان مشرقی ایالت ننګرهار چارواکي او ځای خلک وایي د امریکې او افغان خصوصي ځواکونو د اچین ولسوالي د داعش وسلوالو نه پاکه کړې ده او وایټ هاوس وایي د شام صدر بشر الاسد د اوږدې مودې پورې په واک کې د پاتې کېدو هیڅ لار نه ویني د صدر بیان شان سپایسر ویلي د اسد په واکمنۍ کې د یو مستحکم او امنناکه شام تصور نشي کولی او ځواک شي د خبرونو تفصیل ته ملګرو ملتونو د پاکستان سواد سره تعلق لرونکي د امن نوبل انعام ګټونکي ملالہ یوسفزئی ته د ملګرو ملتونو د امن استازي اعزاز ورکړی دی د ګلپورز د نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د دستوري په وخت ملګرو ملتونو جنرل سیکرټری انټونیو ګوټیرس 19 کلنې ملالہ یوسفزئی ته د هرکلی په وخت وویل د فزیکس پخوانی پروفیسر د نړۍ تر ټولو مشهورې طالب علمې په وړاندې ولاړ دی چې نه صرف یو اتله ده بلکې د بشري حقونو لپاره یې خپل ژوند وقف کړی دی ملالہ یوسفزئی ته په کال 2018 کې د امن نوبل جایزه ورکړل شوې وه کوم وخت چې د هغې عمر صرف 19 کاله و د افغانستان مشرقی ایالت ننګرهار چارواکي او ځای خلک وایي د امریکې او افغان خصوصي ځواکونو د اچین ولسوالي د داعش وسلوالو ناپاکه کړې د وایس اف امریکا افغان سرویس یو خبریال د تیرو څو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو سره د لرې پرتې اچین ولسوالۍ سفر کړی چېرته چې داعش وسلوالو ګڼ شمیر کلو ته په غټه کچه نقصان رسولی چارواکي وایي په ننګرهار ایالت کې د لسو ورځو په عملیاتو کې په لسګونو داعش وسلوال وژل شوي دي ځایي خلکو وایس اف امریکا ته ویلي داعش وسلوالو د خلکو د 200 نه زیات کورونه وران کړي دي او په سلګونو کورنۍ د دغه سیمې نه محفوظ ځایونو ته په تیښته کولو مجبوره شوي وایټ هاوس وایي دوی داسې هیڅ لار نه ویني چې د شام صدر بشر الاسد د اوږدې مودې لپاره په واک کې پاتې شي د امریکایي صدر ډانلډ ټرمپ ویان شان سپایسر خبریالانو ته ویلي د بشر الاسد په واکمنۍ کې د یو مستحکم او امنناکه شام تصور نشي کولی او د امریکې پوځ وایي دوی اوس هم د شام سرحدونو د پاسه د روس سره څه قسم انختې د خطر امکان کمولو قابل دي خو تر اوسه دا واضح نه ده چې د دواړه ملکونو د ځواکونو ترمنځ هاټ لاین یا نیغ په نیغه رابطه اوس هم پر ځای ده او که نه چې د شام هوایي حدونو د پاسه د دواړه ملکونو جنګي جهازونو ترمنځ د جنګېدو مخه نیولو لپاره پر ځای کړی شوي د امریکې مرکزی کمان ویان کرنل جان ټامس د ګل پورس خبریالانو ته ویلي د امریکې پوځ 13 هفته د اطلاعاتو په لاین روس د امریکایي میزایل حملې نه خبر کړی و د امریکې خارجه سیکرټری ریکس ټیلرسن د شام حکومتي ځواکونو پر ضد 13 هفته امریکایي میزایل حملې لپاره د نړیوال مشرانو مرسته ترلاسه کولو په وخت ژمنه کړې امریکا به د نړۍ هغه جارحیت کوونکو هیوادونو مخې ته ودرېږي چې په خپلو خلکو حمله کوي ټیلرسن په اټلي کې د نړۍ اوو غټ اقتصادي ملکونو د غونډې په وخت د ټسکن په کلي کې په قبرونو ګلونه غوړولي چېرته چې نازي پوځ په دویم عالمي جنګ کې د 1500 نه زیات عام خلک وژلي وو او د پاکستان یو پوځي عدالت بلوچستان او کراچۍ کې د جاسوسۍ او د هیواد بې ثباته کولو په تور کې د هند جاسوس کولبوشن یادیف ته د مرګ سزا اورولې. یادیف په کال 2014 کې د مارچ په دریمه نیټه د بلوچستان په ایالت کې نیولې شوی و. آی ایس پی آر وای یادیف د ملک خلاف جاسوسۍ کې ککړ موندلې شوی دی. پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا یادیف ته ورکړل شوې سزا پخلی کړې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. ملګرو ملتونو د پاکستان سوات سره تعلق لرونکي د امن نوبل انعام ګټونکي ملالہ یوسفزئی ته د ملګرو ملتونو د امن استادې اعزاز ورکړی دی. د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټری انټونیو ګوټیرس ویلي ملالہ نه صرف یو اتل ده بلکې د بشري حقونو لپاره یې خپل ژوند وقف کړی دی. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
په خصوصي توګه د جینکو په تعلیم توجه ورکولو سره د نوبل جایزه ګټونکي ملالہ یوسفزئی د ملګرو ملتونو د امن لپاره سفیر په توګه نومول شوی. تیر ورځ د ملګرو ملتونو هډ کوارټر یا مرکز کې یوې دستوري کمچې په ګرد نړۍ کې د فیسبوک او یوټیوب د لارې په ژوندې بڼه ښودل کېدا. په مهال د ملګرو ملتونو سیکرټر جنرال انټونیو ګوټیرس د 19 کلنې ملالہ یوسفزئی هرکلی کولو سره وویل چې زه یو د فزیکس پخوانی پروفیسر د نړۍ یوې تر ټولو مشهوري طالب علم ته مخامخ ولاړ یم. نوموړي ملالہ ته وویل چې دا نه یوازې یو تکړه جینه بلکې د خپلو ژمنو ډیر په ایمانداري سره پوره کوونکی انسان دی. هغلی ګوټیرس ملالہ یوسفزئی ته په فریم کې بند سرټیفیکیټ ورکولو په وخت د نوموړي د ټولو انسانانو لپاره خدمات په ګوته کړل. په دغه موقعه نوموړي د ملالہ د ټولو خلکو د حقونو په حوصله سره دفاع کولو یادګیرنه وکړه چې پکې ښځو او جینکو ته تعلیم او برابري شامل ده. نوموړي سیکرټر جنرال د خطرو باوجود د ملالہ یوسفزئی لخوا د خپل ژوند امن لپاره وقف کولو په خاطر د احترام پرځوان روان دکړي. ملالہ یوسفزئی په ګرد نړۍ کې هغه تر ټولو کم عمر جینه ده چې په کال 2014 کې د 19 کالو په عمر کې د نوبل جایزه ګټلې. نوموړي اوس تر ټولو کم عمر د ملګرو ملتونو د امن سفیر ده. نوموړي 19 کلنې ملالہ د جینکو د تعلیم لپاره خپل کمپین هغه مهال پیل کړو کله چې د نوموړي عمر 19 کاله وو او د پاکستان په سوات سیمه کې د طالبانو د واک لاندې ژوند کولو. هغه وخت باندې نوموړي د جینکو د تعلیم د حق ترلاسه کولو په خاطر د بی سی اردو جبې ویب سایټ لپاره بلاګونه لیکل. تیر ورځ د ډیپلوماټانو یوې ډکې کمرې ته په وینا کې ملالہ یوسفزئی وویل چې تعلیم د هر ماشوم حق دی او په خاصه توګه په دې لړکی جینکې نه دی هیرول پکار. هغه زیاته کړې ک چې مونږ مخ پړوان دي تلل غواړو نو مونږ لبا جینکو ته تعلیم ورکول وي او کله چې تاسو داسې وکړي نو بیا تاسو ویل شي چې تاسو ټولنه او ټوله معاشره بدل کړه. په دغه موخه نوموړي د خپل پلار ستاینه وکړه او وی ویل چې د نوموړي پلار ضیاءالدین یوسفزئی همې د دې حوصله افزایی کړې. ملالہ وویل چې زما په برخه کې چې کومه خبره بدله ده هغه دا چې زما پلار زما مخه نه دی نیولې. هغه ویلي چې دا خبره نه ده چې زه ډیره قابله او خیاره او یا ما ته څه خاص تربیه راکړې شوی بلکې دا زما پلار او زما کورنۍ وه چا چې به ما ته ویل چې زه ویل شم او ما ته دا حق ترلاسه دی. 19 کلنه ملالہ یوسفزئی هغه پښتنه پیغله ده چې د کال 2012 د اکتوبر په 9 پرې د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې په منګوره ښار کې طالبانو یو وجون کې حمله کړې وه چې په دغه حمله کې د جوبل کېدو وروسته ملالہ یوسفزئی د علاج لپاره برطانیې ته وړل شوې وه. کله چې ملالہ یوسفزئی طالبانو د تعلیم لپاره د غږ پورته کولو په جرم په سر په ګولې وشته وا هغه مهال د هغې عمر یوازې 15 کاله وو. په برتانیا کې د روغی دروستو نوموړي ټول نړۍ کې ماشومان لپاره د تعلیم د حق په لړ کې هلې ځلې کوي. ملالہ ته په کال 2014 کې د 19 کالو په عمر کې د امن نوبل انعام ورکړل شوی او د دې ترڅنګ ګڼ شمېر نورې نړیوالې جایزې او سندونه ګټلې دي. ملالہ یوسفزئی ویلي چې طالبانو زما د وجلو لپاره خپل ټولې هڅې کړې خو هغوی پکې ناکامه شوي. نوموړي ویلي چې دا یو واضح ثبوت دی چې څوک هم زما د امن او جینکو د تعلیم لپاره په کار کې مخه نشي نیولې. ملالہ یوسفزئی په برتانیا کې د خپل مور او پلار او رونو سره ژوند کوي چېرته نه چې نوموړی د ملالہ فنډ د لارې په ګرد نړۍ کې د ښځو د تعلیم لپاره خپل کمپین پیل کړی. ملالہ یوسفزئی په نایجیریا کې د چیبوک د جینکو د کورنو سره لیدلې. د شام د کډوالو لپاره په لبنان کې سکولونه پرانستي او په پاکستان کې د جینکو تعلیم لپاره پنګې اچولې. د ملګرو ملتونو د اندازو تر مخه د یو یو سل دیرش ملین نه زیات جینکې نن د سکولونو نه بهر دي چې پکې زیاتره په کوم عمر کې په زور واده کړی شوی یا د خپل وړو رونو خويندو خیال ساتي او د تعلیم د حق نه محروم دي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دے د ملالا یوسفزئی نبی جائزے په اړه باندې تاسو د وکیل خان نه حال واوریدو. زمنګ سره دا وخت د ټلیفون پلاین باندې د جارج میسن یونیورسټی بخنوالم یونیورسټی اف میریلند او سټیټفورد یونیورسټی پروفیسر شاکر الله صاحب هم پلاین باندې راغلی دی. دی په خپل په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په دغه دستور کې موجود وو. شاکر الله صاحب سلمشي او په خیر علی. شاکر الله صاحب نن چې ملالا یوسفزئی تا یو بل غټ انعام یا جایزه ورکړل شوې ده د امن میسنجر پیامبر او یا استازي، سمرا غټه جایزه ده او د دین با سره تمل لرل کیږي چې دغه جایزه ورته ورکړل شوله سبق وی دی؟
دا خو یو ډېر غټ اعزاز دی د ملالې لپاره او د ټول پاکستان او بیا خاص کر د پښتنو لپاره یو غټ اعزاز دی چې هغه نن د ملګرو ملتونو د امن استازي وټاکل شو او د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال ورته خپل سرټیفیکیټ د ټولو غونډې په مخ کې ورکړل شو. نو د دې سره به داسې وشي چې د ملالۍ چې کوم مخکې نه آواز و د هغې چې کوم غږ و د تعلیم او د امن لپاره، نو هغې ته به اوس د اقوام متحده هغه یو طاقت میلاو شي. اوس چې هغه د امن او د تعلیم لپاره کومې خبرې کوي، نو هغه به د هغې یو ذاتي رائے نه وي، بلکې هغه به د اقوام متحده یو رائے او د هغې خصوصی کردار ورکړی دی هغه د جنکو د تعلیم لپاره، چې دا هغه مطلب دا دی چې د امن سره او یا د بی ام نئی سره د جنکو په تعلیم باندې کم اثر پیوزی او ملالۍ داسې کم قدمونه اوچتولی شي چې د هغې سره امن راشي او د امن په ذریعه سره د دنیا جنکو ته خاص کر د غیر ترقی یافته د لږ ترقی یافته ملکونو جنکو ته د تعلیم مواقع میلاو شي.
شاکر الله صاحب دوه پوښتنې، یو خدای چې په پاکستان او افغانستان کې ډېر ماشومان د سکولونو نه بهر دي، هلته کې ملالا سو رول لوبولی شي چې اوس ورته د ملګرو ملتونو سرپرستی هم ترلاسه شوه، او دویمه دا چې انټونیو ګوټیرس وایي چې ملالا یوسفزئی نه صرف یو اتل ده بلکې د بشری حقوقو لپاره هغه خپل ژوند هم وقف کړی دی. د نړۍ او د ملګرو ملتونو دغه مشر څومره متاثر او د ملالا یوسفزئی نه او په پاکستان او افغانستان کې د نوموړي په راتلونکو ورځو کې رول څه ویني؟
نو د سوال دوی سی دی یو چې د ملګرو ملتونو ستر سکتر څومره متاثر او هغه پروګرام کې نن زه په خپل شامل وم، او هغه چې په کوم شو او کوم فخر سره دی ملالۍ باره کې خبرې کولې او په دې باندې څومره زیات فخر یې کولو او اطمینان اظهار یې کولو چې ملالۍ چې کوم دی هغې دا د امن د استازي دا کار چې قبول کړو، نو هغه ورته ډېر زیات خوشحاله ښکارېدو چونکې دا ستر سکتر عمده کار وایي چې هغه د امن په راوستو کې خپل کردار ادا کړي، نو هغه ته داسې ماته دا ښکارېده چې ستر سکتر ته واضح طور باندې دا ښکارېده چې د ملالۍ د اقوام متحده په دراتو سره به د هغه خپل کار ډېر اسان شي او د هغه او د ملګرو ملتونو په آواز کې به وزن پیدا شي. دویم خبره دی تاسو د پاکستان او د افغانستان د جنګ په تعلیم خبرو غواړم نو هغه کې زما د ملالی او د دیوتی سره بیگا ماسوتن په نیویارک کې یو په یو خبرې وشوې تو هغه کې ور سره هم دا خبرې ما ډیسکس کړې چې یاره زمونږ د علاقې لپاره بچا اقدامات یو څه کېدی شي نو هغې خو د مخکې نه هم دا خبرې وکړې چې یاره په پاکستان او افغانستان کې زمونږ ډېر کارونه سړکو پورې روان هم دي خو هغې خپل کارونه په دغه علاقو کې لږ غوندې غلي ساتي او د هغې وجه دا ده چې هلته بیا د هغې هغه دغه ته لږ خطره پېښېږي حالانکه هغې ډېر کارونه کوي هغې یو د جنکو دپاره په شانګله کې یو ډېر غټ کالج شروع کړی دی او بل د ګلمکۍ نټورک په نامه باندې هغې یو اداره قایم کړې ده چې هغه زیاتره په پاکستان افغانستان او ورسره داسې نور یو څو ملکونو کې کار کوي او د هغې بنیادي مقصد دا دی چې ځوانانې جنکۍ او هلکان هغه موټیویټ کړي هغه روچت کړي چې هغه د خپل حق لپاره اواز اوچت کړي
سمه ده
مخکې لاړ شي دا هغه د استاد مخکې بوزي
ډېر مننه شاکر الله صاحب موږ سره د خبرو کولو
شکریا
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه به ډیره دروخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کې زړې یا کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي
وایس اف امریکا دی ریډیو دی افغانستان مشرقي ایالت ننګرهار چارواکي ځای خلک وای د امریکای او افغان خصوصي ځواکونو د اچین ولسوالي د دایښ وسلوالونه پاکه کړی دا نور حال په وایس اف امریکا پر رپورت کې تاسو ته زمونږ همکارا کلثوم کا کډوان دی کوي
د افغانستان ختیځ ولایتي چارواکو او ځایي اوسیدونکو وایس اف امریکا ته ویلي د امریکای او افغانستان خصوصي ځواکونو په دغه سیمه کې د داعش تر قبضه لاندې یو مهم مرکز نیولې دغه سیمه د کال 2015 راهیسې د داعش وسلوالې په قبضه کې و د وایس اف امریکا افغان څنګه خبريال تیر سو ورځو کې د افغانستان اچین ولسوالۍ پروتو سیمه ته د افغان ځواکونو سره سفر کړی دغه خبريال وای چې کلی په کلی د داعش وسلوالو د وجې څخه تباسوي په ننګرهار ولایت کې د لس ورځو اوږد دوامدار عملیات د داعش ډلې په ځد تر سره کړل سوي چې پکې چارواکي وای د داعش ډلې په لسګونو وسلوالې ورجلې د داعش په ځد عملیاتو او د جګړې له وجې څخه دغه ځایونه تباسوي لیدل کیږي ځای خلکو د وایس اف امریکا خبريال ته ویلي چې نږدې 200 کورونه تباه کړل سوي دي او په زرګاو کورونه یو محفوظ سیمو ته پکړه سوی او په خپل سیمه پریشتي د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو محمد انور وای مش خپل کورونه د خپل ځان محفوظ کېدو په خاطر پریشتي دي مش کورونه په مکمل توګه اوس تبا سوی او هیڅ هم ندی پکې پاتا یو بل اوسیدونکو رحیم الله وای مکتبونه بازارونه هر څه ویجاړ سوی دي او مش هله لرو چې هر څه به یو عربیا ودان سي چې خلک بیرته خپل سیمو ته راستای نسی دغه تنوای چې موږ د حکومتي ځواکونو پر اتک ډیر زیات خوشاله یو او موږ خپل هواد کې سوله غواړو د وایس اف امریکا خبريال د کلیزخه د بندي یا بهر د مړوزخه ډکه غره لیدلې ځای خلکو و دغه خبريال ته ویلي چې دغه مړی د داعش وسلوالو دی ولایتي چارواکو ویلي چې اوایي او مزکني عملیاتو کې د داعش ټلې یو سل شل وسلوال وژلی دی. د اچین ولسوالی گورنر اسماعیل شینواری وایس اف امریکا ته وویل د افغان کمانډو عسکرو پولیسو او د ناټو ځواکونو په سیمه کې عملیات پیل کړي دي چې له وجې په لسګونو داعش جنګیالي د ننګرهار ولایت غریزو سیمو ته تښتېدلې دي. دغه غریزي سیمې د پاکستان پولیسو سره پرتې سیمې دي. د امریکایي او افغان ځواکونو په ګډه د داعش په ضد عملیات د افغانستان څخه د داعش د خاتمې یوه هڅه ده. د امریکایي د سمندري ځواکونو کیپټن بل سلوین تیره میاشت وایس اف امریکا ته ویلي زموږ هدف دی چې کال 2018 کې افغانستان د داعش وسلوال څخه پاک کړو.
د پاکستان پوځي عدالت بلوچستان او کراچۍ کې د جاسوسۍ او هیواد د ثبات کولو کې د ککړتیا په سر هندي جاسوس کلبوشن یادیف ته د مرګ سزا اورولې ده. یادیف په کال 2018 کې د مارچ په 3 نیټه بلوچستان ایالت کې نیول شو. نور حال په تاسو سره موږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د پاکستان یو پوځي عدالت په جاسوسۍ تورن هندي جاسوس ته پاکستان کې د بې ثباتۍ پیدا کول او جاسوسۍ په کولو د مرګ سزا اورولې ده. د دې غیر معمولي فیصلې سره د دواړو ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي اخکار اړیکې نور د خرابېدو بیرې سیوا شوې دي. د پاکستان د فوز ویان د فیصلې د اعلانولو په وخت دغه هندي جاسوس چې نوم یې کلبوشن سودیر یادیو یاد کړی وایي چې د هند د استخباراتي ادارې را لپاره کار کوونکی دی. یادیو د استخباراتي ادارو لخوا په خفیه عملیاتو کې تیر کال د مارچ په میاشت تکی په بلوچستان کې گرفتار کړی شو. د پاکستان د فوز ویان میجر جنرال آصف غفور ویلی دی چې په پوځي عدالت کې په د تمام جرمونه ثابت کړی شوی دی. د ویلی دی چې د هندي جاسوس په پوځي عدالت کې قضیه وشوه او ورته د مرګ سزا واورول شوه. دی وایي چې د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کلبوشن د مرګ د سزا په فیصله باندې هم دستخط کړی دی. ویان بیا د خبره تکرار کړه چې کلبوشن یا دیو د هند په سمندري پوځ کې لا هم په روزګار وو او ورته د هند استخباراتي ادارې را لخوا پاکستان کې د بې ثباتۍ خورولو او جاسوسۍ د کولو ذمہواري ورسپارل شوې وي چې مقصد یې پاکستان کې اړې غړې پیدا کول او د ملک پر ضد جګړه کول وو. بلخوا نوې دلی ویلې دي چې یادیو د هند سمندري پوز نه ریټایرډ افسر وو. خدا خبره یې رد کړې ده چې ګنې هغه د وخت په کوم سرکاري روزګار باندې وو. د پاکستان د فوزي عدالت نه د فیصلې راتلو سمدستي ورستو په نوې دلی کې د پاکستان سفیر احتجاجن را بلل شوی او ورته د هند د چارواکو لخوا ویل شوی دی چې دغه فیصله یو طرفه وه او د یادیو خلاف هیڅ قسم ثبوت پاکستان سره نشته دی. د هند خارجه وزارت په جاری شوی یو بیانیه کې ویلی دی چې یادیو د ایران څخه تښتول شوی او پاکستان ته د ده د تګ په حق لباندې هیڅ قسم باوري ثبوتونه نه دی وړاندې کړی شوی. د پاکستان لخوا ویل شوی دی چې د هند لپاره په جاسوسۍ تورن یادیو د نیولو وروسته نوې دلی دیارلس خواستونه کړي دي چې پکې یو خواست 13 میاشت شوه چې هندي سفارتکار دی د یادیو خوا ته پریښودل شي، خو پاکستان دغه خواست هم نه دی منلې او وایي چې د ملک قانون سفارتکار ته دا اجازه نه ورکوي چې د پاکستان خلاف جاسوسي کوونکي سره لید کاته وکړي. هند په مکمل توګه د پاکستان د فوز هغه د ریز رد کړي چې ګینه وایي یا دیو ته د صفایي پوره مقور کړی شوی و. دوی وایي چې په مقدمه کې صرف یو د دفاع کس موجود وو. هند خبرداري ورکړې ده چې یو هندي وګړي ته د قانون او انصاف بنیادی حق د ورکولو بغیر د مرګ سزا ورکړې شو نو دا به د هند حکومت او خلک یو قتل ګڼي. د یادیو پر ضد د عدالت لخوا د فیصلې راتلو سمدستي ورستو د پاکستان فوز هغه ویډیو خپره کړه چې پکې یادیو منلی د ایران څخه به یې پاکستان کې فعالیتونه کول. دغه ویډیو کې دی وایي چې زه اوس هم د هند په سمندري پوز کې په روزګار یم. کال 2003 کې یې د ایران په چابهار سیمه کې وړوکی کاروبار شروع کړ او کال 2003 او 2004 کې یې کراچۍ ته سفر وکړي، خو چا هم دی ونه پیژند. د هغې را په دې خوا یې کراچۍ او بلوچستان کې د را لپاره خپل فعالیتونه شروع کړل او کراچۍ کې یې د قانون خلاف فعالیتونه وکړل چې اړی ګړی ته لار جوړه کړي. په دې ستونزه کې ایران او پاکستان ترمنځ اړیکو ته هم خطر پیدا شوی وو. د ده د گرفتارولو وروستو اسلام آباد د ایران څخه غوښتلی وو چې د یادیو په ایران کې د هلو ځلو تفصیلي راپور دی ورکړي. پاکستانی چارواکي وایي چې د یادیو نه اخیستل شوي د جرم په اعتراف کې معلومات یې د ملګرو ملتونو سره هم شریک کړي دي چې ګنې هند د پاکستان د بې ثباته کولو کوششونه کوي.
Thank you. دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. وایټ هاوس وایي دوی هیڅ لار نه ویني چې د شام صدر بشر الاسد د اوږدې مودې لپاره په واک کې پاتې شي، او د امریکې پوځ وایي چې دوی اوس هم د شام د سرحدونو د پاسه د روس سره څه قسم انخطې د خطر امکان کمولو قابل دي خو تر اوسه دا واضح نه ده چې د دواړو ملکونو ځواکونو ترمنځ هارت لاین رابطه شته وکنه. نور حال په د وایس اف امریکا رپورټونو کې تاسو ته زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس نن دا واضح کړې ده چې داسې هیڅ امکان نشته چې د شام صدر بشر الاسد د اوږد وخت پورې په واک اختیار کې پاتې شي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویان شان سپایسر نن خبریالانو ته ویلي که چېرې صدر اسد په واک اختیار کې وي نو یو پر امنه او په خپلو خپو ولاړ شام هیڅ امکان نه لري. د وایټ هاوس پریس سیکرټر ویلي چې په شام کې د امریکا لومړی ترجیح داعش ګوند ته ماتې ورکول دي، او د دغې وروستو داسې حالات جوړول چې د شام مشر بدل کړی شي. دغه په وینا د شام د وکلنې جګړې ختمولو یو لوی مقصد د شام جنگ ځپلي اولس لپاره داسې ماحول جوړول دي چېرته چې دوی په آرام پاتې شي او نورو هیوادونو ته په تیښته مجبور نشي. تېر اونۍ د امریکا لخوا د شام په یو پوځي هوایي مرکز راکټي برید پاړه. ښاغلی سپایسر ویل په دغه بریدونو کې د دغه پوځي هوایي مرکز د ریډار د جهازونو د تیلو نه ډکولو یا ریفیولینګ او د پوځي جهازونو الوت نږدې 40% پورې کم شوی دی. شان سپایسر ویل دغه برید د امریکا لخوا اخیری برید نشي کېدی. د صدر ټرمپ وایان ویلي که تاسو ماشومان په زهرجنو ګیسو وژنئ یا بېګناه اولس په بیرل بمونو وژنئ نو تاسو به زموږ د صدر لخوا دغه شان ځواب وینئ. هم نن د امریکا پوځ ویلي دوی د روس سره په شام کې د عملیاتو لپاره تیار دي، خو تر اوسه دا نه د ښکاره چې د امریکا او روس پوځیان د دواړو هیوادونو ترمنځ د رابطو لاین یا هاټ لاین کاروي او کنه. د امریکا د پوځ مرکزی کمانډ ویان کرنل جان تامس نن خبریالانو ته ویلي چې تېره اونۍ د امریکایي میزایلو وړاندې روسی عسکر د دغې نه خبر کړی شوي وو. د کرنل تامس په وینا د رابطو په دغه لاین په دویم ورځ هم خبرې شوې وې، خو د دغې وروستو موږ څه خبرې نه دي کړي او موږ غواړو چې حالات لږ سم شي او د دې نه خبر شو چې مخکې به څه کېږي. ماسکو د جمعې په ورځ ویلي وو چې دوی د امریکا لخوا په شام د کروز میزایلو برید په احتجاج کې د رابطو لاین بند کړی. د امریکا او روس ترمنځ دغه د رابطو لاین مقصد د دواړو هیوادونو د پوځي هوایي جازونو په اړه یو بل خبرول وو چې په شام کې د دوی جازونه یو بل ته مخامخ ورنشي. امریکا په شام کې د داعش ګوند پر ضد بریدونو لپاره د شام فضايي سرحدونه کاری. هم نن د امریکا د خارج چارو سیکرټر جیمز میټس په یو بیان کې د امریکا لخوا تیره اونۍ شوي بریدونه د شامی حکومت لخوا د کیمیایي وسلو کارولو پر ضد یو مناسب ګام بللی. ښاغلی میټس ویلي چې صدر ټرمپ د دغه ګام امر کړیو چې په راتلونکي کې کیمیایي وسله ونه کارول شي، او دا چې امریکا به په دغه غلې نه پاتې کیږي چې صدر اسد دې بې ګناه خلک په کیمیایي وسلو وجني.